مطالعه کوي در سره د نږدې پات کې تر څو له خپل در سره رابطه کتنی او درسي ویلي مطالعه کړي.
لیکوال سیف الرحمن سراج وایي په کور کې د زده کوونکو پات کېدل او مطالعه کول به سبب شي چې هم به دوی د کورونا وایرس له شره په امان کې وي او هم به خپل درسونو ته رسیدګي کړي وي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپل کورونو کې پات شي، له دې ویروس څخه به خوندي پات شي. بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سر ته رسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي تر څو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونې ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زده کوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای، په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
د صدیق دقیق په وینا، زده کوونکي او محصلان باید په دې رخصتۍ کې ځان ته درسي لومړیتوبونه وټاکي او د خپل زده کړو اړوند په مهمو مضامینو دي تمرکز وکړي.
خو هغه درسونه یا هغه مضامین چې هغه په راتلونکو درسونو لپاره د یو پایه حیثیت لري او له هغو سره ارتباط لري، هغه که د درس پوره نه وي ویلي، کتاب د تر پایه نه وي رسولی، هغه دغه نه وي تطبیق سوی نصاب، نو په راتلونکو سیمسترو کې یا په ښوونځي کې په راتلونکو ټولګیو کې له مشکلاتو سره مخ کیږي، کولای شي په هغو تمرکز وکړي. یعنی هغو ته وخت ور ډیر کی آن د ځینو داسې دغو مضامینو چې هغه ډیر راغیز نه لري، فرعي مضامین وي یا داسې مضامین وي چې زده کوونکي له ځان سره په مطالعه هم زده کولای شي. د کورنۍ وظیفې په شکل یې ورکړي چې لس صفحې پنځلس صفحې تاسو راتلونکي درس ته خپله وګورئ، پوښتنه مو وکړئ. د هغو در وخت دی کولای شي هغه مضامینو ته چې هغه بې استاده نه ویل کیږي یا په راتلونکو سیمفو یا د راتلونکو سیمسترونو له مضامینو سره ارتباط لري، هغو ته ورکړي دا ستونزه حل کړي.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. نور هیوادونو کې چې ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي، زده کوونکو او محصلانو ته آنلاین درس ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي دوی هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحات ازادي راډیو ته وویل،
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری،
موږ د حضوري زده کړو په بدیلو لارو کار کوو. چې غواړو لری یا په آنلاین ډول خپل زده کوونکو ته تدریسي مواد ولیکو، ان شاء الله موږ به د حمل میاشتې تر لسمې نیټې پورې په دې بریالي شو چې د آنلاین زده کړو بسته زده کوونکو ته وړاندې کړو. موږ هڅه کوو چې ټول شته امکانات لکه رادیو، تلویزیون، انټرنیټ او نور الکترونیکی وسایل وکاروو چللری یا په آنلاین ډول د زده کړو پروسه تطبیق کړو.
بلخوا د لوړ زده کړو وزارت ویاند فیصل امین هم وایي دوی هڅه کوي محصلانو ته په آنلاین ډول تدریس پیل کړي.
لوړ زده کړو وزارت بدیلونو باندې کار کوي، خصوصا آنلاین تدریس. ځینې پوهنتونونه چې امکانات لري، خزیر بنا لري، هغه باندې وزارت تحصیلات عالی کار کوي. د هغوی طرح او پیشنهادات وزارت ته راغلي دي او طرح بدیل یو امدادي چې منتقسم وکولی شو چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکي. او رخصتي چې په د سمستر په منځ کې لرو، دوه سمستر په منځ کې، دغه رخصتي چې یو میاشت درسونه ځندیدل شوی دي، د هغه رخصتي باندې جبران وشي، یعنی سمستر ادامه پیدا وکي.
خو په افغانستان غوندې هیواد کې چې تر دې د مخه پکې آنلاین زده کړې اوږده تجربه نه لري، دا بهیر به له کومو ننګونو سره مخ وي؟ د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپوه جمال احمد زیمو هم دا پوښتنه ځوابوي.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرویس ډیر ښه نه ده. خپل کابل کې هو ګورو یو څه مناسب ده، خو په ولایتونو کې دا ډیر ښه سرویس نسی وړاندې کولای. د 3G خاصیت دا ده کله چې ټرافیک زیاتیږي هغه خپل ساحه کمایي او کوریج را کمایي، نو بیا لدې ساحې نه څوک د باندې دي هغوی ته معمولا 2G یا ډیټا ترلاسرسی وي، نو هغه باندې بیا د ډاونلوډ هیڅ امکان نشته. په ټولو ولایتو کې یا تقریبا تر 30% یا له 30 نه د 40 تر منځ خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او هغه په موبایلونو کې استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې ټول محصلین دې وکولی شي چې د هر یو کس ډیټا یا د هر یو معلومات له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي. له دې سره سره قیمتونه دي، که د مخابراتو وزارت له دوی سره همغږی وي او وکولی شي چې مخابراتي کمپنیو باندې د انټرنیټ سرویس قیمت را ارزانه کړي، دا به ښه خبره وي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي، د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه باید هغه آنلاین پروسې په سم ډول تشریح او عامه پوهاوی ورته وکړي چې دوی غواړي له هغې لارې درسي بهیر ته دوام ورکړي.
نو دوی ته که په ایمیلونو باندې دا معلومات ولیږل سي، دا به یو څه مناسبه وي، ځکه هغه چې هر وخت وغواړي دغه معلومات ترلاسرسی لري او کولی شي چې ډاونلوډ یې کړي. دویمه طریقه دا ده چې که یو منظم ډیټابیس ورته جوړ سي او ټولو ته یوزر او پاسورډ ورکول سي تر څو هغوی ترې استفاده وکړي. خو کله چې دغسې یو پروګرام یا دغسې یو پروجیکټ جوړیږي د وزارتونو لخوا، لومړني ګامونه دا دي چې ورته باید عامه پوهاوی وشي، خلک د دې فایدو باندې پوه شي، هغو ته پوره پوره معلومات د استعمال طریقه، د ډاونلوډ او اپلوډ، د لاګ ان کېدو، د لاګ آؤټ کېدو، دغه ټول معلومات ورته ورسول سي. لږ نه پس بیا داسې یو سرویس رامنځته شي. که مونږ په پټو سترګو یو سرویس رامنځته کړو، صحیح ده دا به وزارت دپاره یو لاسته راوړنه وي، خو فکر نه کوم چې د محصلینو یا زده کړیالانو دپاره دا یو لاسته راوړنه واوسیږي.
اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه هم پای ته رسیدي. لا تاسو ټول هیله لرو چې په کور کې پاتې شئ او د کور دننه داسې پروګرامونه ځان ته جوړ کړئ چې زړه مو تنگ نشي او ګټه مو هم کړی وي. په همدې هیله تر بیا مو الله ملشه.
روختیا نړیوال سازمان سوایی د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندی دل دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو نه کیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خوالی ډاکټر سید ولی سلطان دی او لخاغلی سلطان سره په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفقم ډیر مننه کوم د جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده. دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرو د دلارام کې کله ناکله د لارې په اوږدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټرو ته وړاندې کېږي او ځنه خازي کوي، هغه هم چې موږ ورورسېږو بیا تختی دی غسای نه. یا کله ناکله داسې پیښې شي چې دا زموږ د شپږ سوه شپږ مسیر ورته وایي، دا د زرنج دلارام سړک ده. په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکړي، بیا چې زموږ قوای ورورسېږي هغه ځای خوشي کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زنه جنایی پیخی کله ناکله کیږي، هغه سره موږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راخلا ورکړې ډېره شوې ده. تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راخلا ورکړه نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایست چې له چابهار سره راخلا ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتر معلومه چې پروسه کال دا مسیر پیل شو، خپل ایرانیان هم دې ته ډېر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زخپل لاړو چا بهر تال ډېر خطا سات جوړ شوی دی ګمرکی او ایران ډېر مصرف کړی دا زمونږ افغانانو ولته سرمایه گزاری کړی دی فابریکې جوړی کړی دی انګرونه جوړ کړی دی شرکتونه زمکه اخیستې دي همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده دی هغه ځای نه زنه قطارونه راځي دی هندوستان د کشتۍ په واسطه چې جنوبته مرکزی آسیا ته ځي دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي زموږ تجارت دغه ځای نه مال رسوي تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده امی د هزینې مصارف ډېر کم راځي
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده څومره ده
ډېر وړه ده تقریبا د ورځې په حد عقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي
ډېر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو صادرات ایران ته نه لرو صادرات عربي مالکو ته لرو د چابهار د لارې نه ډېر صادرات هم لرو ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي
صادراتو کوم تر ډېر څه دي چې د بندر لارې
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لګو تیګې ډېرې ځي د ځان پوستکي ځي د ځان تازه می وځي مثلا هندوانې موږ سکل ډېر دي چابهار د لارې ولېګلې عربي مالکو ته
ښاغلی سلطان اوایت د زرنج د ګمرک نه په میاشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده
تیر کال موږ 1.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته اوایت ورکړیو سکل د موږ ته لوړ کړی دی پر اوسه کال 4.5 میلیارد موږ 2.5 میلیارد موږ ټول عملی نه کړی شو او سکل زمونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده موږ د شپږ میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 160 میلیونه غلرو افزایش لرو خواله پک راغله خواله پک راغله رادیو او بل طرف الته موږ یو سیستم لرو مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه مستقیما اوایت د سیستم دلاره داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته
یو بل مشکل هغه ده چې ځینې سوداګر هغه یادوي هغه ده چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی د په داسې حال کې چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي هغه ته څومره زیان رسیدل
ډیر زیان رسیدل ده دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته زنو وای چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلانته ولوي دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځې دوی پیسې به وړاندې کوي که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرات نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي ولې په دې کې موږ خساره وکړله ځکه په نیمروز کې ډېر خلکو ځان سره تومان لرلو تومان چې به ارزښت شول او پیسې دوی ته ورپاتې شول
نو دا خساره په کوم حد کې ده
یاره خساره ډېره ده شخصي خلکو ته خساره به زیاته و
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات وینئ
دې غي تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي موږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې موږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو ډیر مدرن هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي بارونو په سندو کې یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو دا بندر تقریبا شاوخه 5000 نفر ته د کار زمينه مساعدوي او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي د میوه د بسته بندۍ لپاره د پاک کاروي لپاره د نورو لپاره یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی یې خواته ولګي دا ټول آماده کې په زرنج کې بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو په ټولو تجهیزاتو چې د دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو بل دا ده چې زرنج خر تقریبا موږ اوس 8000 جرب ځمکه ما جناب رئیس ته وویل چې موږ 8000 جرب ځمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده یعنی دغه چابهار تاثیر د ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل چې موږ اړ کړلو چې سره زلو مسایل ده
د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول
په زرنج کې فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي زنه د نامنې د لار راغلي دي او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکي ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې دې غلر خوست نوم راغلي ودلته کار کولو خلق ډیر دی تعداد زیات ده اوس د شهر نفوس ز فکر کومه د دروس لور لکونه وختوي
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته د سحق د وبور ډیره جدي ستونزه موجوده و هغه شبکه چې دوی جوړ کړی و هغه شبکه په ټپه ولاړه و د زنو فسادونو زنو تخنیکی ناغړې لامل زه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خار ته اوبه رسو منظم د نلکې د لارې کورو ته دا یو هغه د شار پاکوالی مونږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو.
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، ښځینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عاجل پیښې چې وشي، د ټکر د موټر شي، اورتوپیدي جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، زه ته مجبوریږم چې دوی ته ورقې ولیکم او راسنې په استراري ډول ایران ته ولیږم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره زه وغږېدم، ساتامام هم امکانات ډېر محدود دي، هلته هم دغه خدمات د صحي خدمات هغه وړاندې کوي، ایم آر سی ای په نوم یوه اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک یې د خدماتو نه خوشحاله نه دي. په دې کې سره کتنه وشي، پرېږده چې دا خدمات خپله وزارت ساتامه وړاندې کوي، ولې دقیقه او سنجیده شده هغه خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو بده پدیده ده په افغانستان کې عوام دی. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو زه نه پریږدم، ډېر مطمئن اوسه. هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل، ان شاء الله دې نه وروسته نشي لرلی. زه ورسره خپل محاسبه لرم. دوی ته باید ووایو، باید په دا باندې پوه شي چې حکومت که د یوه طرفه خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوه هم ده که نه. بران دې ته مجال نشته. او فساد شته، که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو د یوې ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، په رشوت باندې، اوس هم په بندیخانه کې پروت ده. په ټولو هغه کې برخو کې کار پې کوو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې پې دایره شوي دي، فیصله شوي دي.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوي؟ څومره زده کوونکي لري او ښوونځي ټول پرانستې دي؟
ما مخکې عرض وکړلو چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلي دي. اووه ښوونځي
ولې؟
زه وایم څلور ښوونځي د دغه جملې نه فقط د دې خاطر تړلي دي چې په هغه د وچکالیو د امله هغه کلي خالي شوي دي، مکتب نشته. او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوي دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
وو. هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ هغه نه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروسته پوښتنه دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار له رونق سره به نیمروز سوبره رونق پیدا کی؟
ډیره ښه ده. رښتیا هم دغه خارته دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی، ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې ایفاکی.
تیرا مننه ولی صاحب، کور مدان.
سلام علیکم.
سر په زوان ما یاد چا پکې راتوي چې ځانان ما یاد وا د سرو شوندو تپاس سر په ځوان م یادوا چا وکی راتوې چې ځانان م یادوا د سرو شوندو تپاس سر په ځوان م یادوا وای ځانان م یادوا سر په ځوان م یادوا سر په ځوان م یادوا زندان م یادوا دسرو شوندو تپاس سر په ځوان م یادوا چا وکی راتوې چې ځانان م یادوا دسرو شوندو تپاس سر په ځوان م یادوا وای ځانان م یادوا وای تور زلفان ما یاد وا د سرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا چا وخت کی رات وې چې ځانان ما یاد وا د سرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا وې ځانان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا پتنگان لاڑل ورداںگا ملن جانا خود زان م یادوا دسرو شوند د پاس سر پہ سوان م یادوا چا مچ کی رات وے چ جانان م یادوا